السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحا میرزاده موتاسته د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. 19 پروګرام جمهوریت هم اوریدلی شي. خو تر ټولو اول پام وکړئ د دې ګړې مهمو خبرونو ته چې شاهین بنیری تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه لومبې مهم خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل له قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق هغه ده کنه یو ځایي پدیده ده. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په ورجل کېدو جور خفګان ښودلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسي وګړي دي له مرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیره ورځ مشال لیډیو ته ویلي په قبایلي سیمو کې چې د کوم کچ جګړه روانه ده نو بېله شکه پکې ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړي.
ذمہ داری لوکل کمیونٹی کو دے دیا گیا ہے.
قبائلی سیمو اسیدونکو ته دا دند سپارل شوی دا چې هغه سیمه چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده.
زورا یوسف ویل پوځ دی د ولسی وګړو د ځانی ځانونو ریکارډ ساتي. د نوموړي د څرګندونو په جواب کې یو پاکستانی امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي ونه وژني او دا چې د ولسی وګړو د مرګ جوبلې ریکارډ له پولیټیکل انتظامیې سره پروت دی. نن سهار په پېښور کې له ګلبهار تانې سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دې پېښه کې د ایمرجنسی ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. د پېښې په ځای کې د پېښور ایس ایس پی اپریشن میا محمد سعید له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل ټپیان د درملنې لپاره له ډیریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. د بم ډسپوزل سکواډ په وینا د 14 کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د ګلبهار تانې خوا کې دا ځای په ځای کړی شوی بم د یو ټایم ډیوایس ته لارې چول شوی دی چې تر اوسه د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکنی ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. د عوامي نشترګون غړي احمد خان بادر وویل که په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کاشغر او گوادر د تجارتي لارې په بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي نو د خیبر پښتونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مخکخ مفتي سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وایي دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق غدا کنه کومه ځایي پدیده ده. امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي.
Question is being raised by many people that is this really
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمایزه پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای.
امر سنها هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. دوی ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اوونۍ هند ته سفر وکړي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله هودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو له لوري یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ده چې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا کړي. د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د ثبت شویو شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ترڅنګ هم دومره شمیر په ناقانونه توګه هلته اوسیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرخې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
غواړم د برمتو کورنیو ته خپل خفګان او تسلیت څرګند کړم په خواشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د روان کال په جنورۍ میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومات چې دا دوه کسان په دې مرکز کې ساتل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکه بیړۍ له یمن خوځیږي چې ښایي حوثي اغیانو ته به وسلې وروړلې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل شوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي. دوی وایي چې د نه بیړیو یو کاروان له یمنه بیرته ګرځېدلی او د شمال پر لور خوځېدلی دی. د چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر 21 نېټه وویل چې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته وسله ور نه وړي. دغه و د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکي کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستې کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅېږي، یو پونډ په 1.53 روپۍ او 1.53 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپۍ او په 30.10 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستې کیږي او په 1.98 روپۍ خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پېښور او بنو کې 14.1 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ بیې او د موسم حال مو د ریاض موسی خیل نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د حیوانات پر پوست تنقید کړي چې ولې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات درکو. واپورې چې په پېښور کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ شوي بم چاودنه شوې ده.
دا دلته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه دلته چېرته پلانټډ آی ډي وه، ریموټ وه، هغه بلاسټ شوی ده.
د شمالي وزیرستان پر ازمک کې اوسیدونکي وایي خوراکي سامان ورته د نه رسېدلو له امله ستونزې لري.
څلوېښت 15 بجې چې ډاک ګاډي وي لوړ دي ازمک ته، دا ریشن نشي تلای، سرګي ته راغلي وي، هغه نه بیا رو 5 میاشتې سخت تکلیف دی، بیرته نه دي پای تکلیف نه رکاوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفقان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین د خوا سرمایه‌کاری کې یا د صوبو قبایلی سیمه لپاره مفورزول شوی دی. په هفتوار پروګرام جمهوریت کې باور چې په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان دنده او واک څه دی.
لومړی دند چې د جمهور رئیس سره د اساسي قانون په د اجرات باید نظارت کی په اړه باندې کار ولري.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غایبات پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو او کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده، ځکه چې امنیت حکومت ذمهواري ده. تېر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زوري یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسي وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر فوز انتقاد کړی چې ولی یې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواري سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواري ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
آی ڈی پیز واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دا وای د بیکور کړل شوی خلکو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بېخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړي چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوکه کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے امن کے لحاظ سے.
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبائلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوځ ورکوي او د پوځ لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بې له شکه ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهره یوسف پر پوځ غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهره یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
نن سهار د پېښور ګلبهار تاڼې سره نږدې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې ښخ کړل شوي ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې د اسپتال چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول نه تنه ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور د پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې د خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو ګاډي د ګلبهار تاڼې مخې ته د پول لاندې ودرېدو او د ودرېدو سمدستي وروسته د سړک غاړې ښخ کړی شوی ریموټ کنټرول بمې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د پولیسو ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی او ګاډي کې سواره شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوه زده کوونکي په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تاڼې د پولیسو مشر احسان الله خان د پېښې پخله مشال لیډو ته وایي
دا دلته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا دوه منټه کې دننه چېرته پلانټډ آی ډي وه ریموټ هغه بلاس شوی ده نو ګاډي هم داسې جزوي تاور باندې مطلب نقصان رسېدلی او پنځه کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس اهلکار دي. موږ لګیا یو خپل سرچ کوو لګیا یو ګیر چاپېره کاروي جاري ده.
دا چې دغه چاودنه کې څومره پولیس اهلکاران څومره لاروي ژوبل شوي دي او د ژوبلو حالت څرنګ دی نو په لیډي ریډینګ اسپتال کې چېرته چې دغه ژوبل بل کسان نړل شوی دی. د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علی مشال لیډو توای
دلته ټوټل نه زخمیان راوړی دی، درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی. د بلاسټ انجریز دی، د نه پکې فریکچر دی، خپې ماتې، لاسونه ماتې، سیریس پکې دوه درې، دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی، انشاءالله بچ باشي.
دغه چودنه کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو زده کوونکی محمد اشفاق چې کالج ته روان و هم ژوبل شوی دی. خپل د سترګو لیدلې حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ وویل.
د سټاپ باندې غړخ نه راوړېدم او کالج ته روانم ټیکنیکل ګلبهار کې، او څنګه چې لږ مخکې شم د پل نه خالي واورېدم، په دې څنګه واورم یو غره شو، بس په دې باندې لږ په پتر کو پسه لګېدم، خو لږ لږ زخمونه دي، په دې لګېدم چې پسه مو ځړ مړ کړ، نه پرسې نه زور خوړل، بس خالي د خپو د ملا مې درد کوي.
د پام وړ ده چې دغه پیښه د ګلبهار تاڼې سره بالکل نږدې شوې ده، چېرته چې پټې څارونکي یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او څارنه کوي. نو سرنګ چودیدونکي مواد د دې هر څه باوجود اېښودل شوي وو. نو د تاڼې مشر احسان خان وایي
اصل خبره داره چې دلته د کنسټرکشن کېږي او د ورځې دلته ډېر زیات مزدوران لګیا وي، نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي، چونکې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به د ګمله کې دا شی خودي، چونکې تاسو ته پته ده چې دا شی انډر کنسټرکشن دی او ځانه لګیا وي مزدوران کار کوي. نو
بلخو په پیښور کې ایس ایس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدونکي مواد په یو ګمله کې اېښودل شوي وو چې دوه کیلوګرام وو. ولې تېره جمعه هم پیښور رنګ روډ باندې د امنیتي اهلکارو د یو ګاډي تېرېدو وروسته سړک غاړې بمې چودنه شوې وه، ولې څه قسمه زیان پکې نه و شوی. د یادونې ده چې دا نننۍ پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې لا په خپل سر نه ده اخیستې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د یو قمندان په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي. بل پلوه وسلوالو هم پاکستاني عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو، د غټې د وړې وسلې د ډزونو، د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډیرس میلخان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنه د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی، خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیکې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر، منګور تکا، سرنګ بابا، ناستا، غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې کړل، چرته یې چې په هر یو برید کښې د امنیتي فورس سرتیریو ته ځاني مالي زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې دولس پوځي سرتیري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود، سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وراره مړه او دوه نور طالبان پر ارژلي شول. دا د یادوي چې د دې نه مخښې د ځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د پنځو طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پر ازمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاشت کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک سکاک او دوایانو وړلو اجازت لري او دا ځل څوارلس ورځې وشوې چې دا توکي نه دي ورته ورسېدلي. بل پلو د لارې د بندېدلو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري. په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کم ګاډي د دولت په اجازه بوزي دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دو یوای رزمک ڈویژن کې میشته خلکو راشن او دوایان ختم شوه چې د دغه قافله په انتظار دی. بل طرف ته رزمک ڈویژن کې خکیل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنه کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینه یا امتحان ورکوي. سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. در ازمک ڈویژن یو مشر ملک بہادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وی
نیسا پامیاس سے نا کنوئی خلوتای ریسن رو اچ اگر ریسن دے یو پہلا نا ونسا د بل پہلا پر د نیز در ازمک خلک گزارات چالو جی نیز در ازمک سم رخصل امن دے پد دیار لکھولا سے د نیز در ازمک چه پدا سے خلاف ورزی نہ دوسری ایک دغه پواجا سر امیز حکومت ادا سی ای چې رزمک عوام ته ته لټی مخروڑا وا یی می د پر خدا غا پچار وا چې در سن می سفل روڑل ہا پلایا ی رکاول ہا چې تیم خپل رسن دای چوار لا سوی دی تیرا چیز چې هغه په بانی صدا کلاری وړي دا سیم رزلم دای یوا لاری د تنظیم سے تنظیم سلاتی ریته کې مات لاری
دا ٹرک یو ډرایور محمد سعید چې د سوورزونه لوډ گاډه په بنو میرانشا سړکو درولې مشال ریډیو ته وې
سلویل پنځه ورځې شي چې ډاک گاڑی وی لوډ دی رزماک ته دار شن نشید لا سیدګی ته راغلی بیا نه بیا ورو پاس نیم شته سخت تکلیف ته میرته نه دی تای تکلیف نه رکای یو هم ټری ته بو یو وسه بل ده گاڑی اوس خال چې کین ده چار پټل پاین نه رکو چې څو وسول ته به شی ورته نیم دې ان شاء الله درا اون یو خو دلا جزات نه ملاوی دی
در ازمک نه دولا سم ټولګي یو زکون کې رشید الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اتویشتما نیٹا تا امتحان شروع کی گی سو دمرالا را دے ورکڑی چه پیدا بنو تا زان ورسوی
رزمک دا سٹوڈنٹوں نے دا بلیار باندی ہے مجھے پیسی ایم میں اگزام دائیں چالیس کسون دے تایی سور دی نگو کچالی آرسا وانا پغاز روڈ بندی پریز دی پاٹائی ساری بود اگزام پیلا پیپر دے فرسٹ ایر دس پندرہ دن شی جمیل لیٹر در کڑای دے لار دیتا در کڑای دے دیتا مجھے خام خواہو دی اپشل یار دارو پی اپشل یار باند دکنی مجھتا دا آن رو کچھ سایی دو مجھتا کلام مجھتا پلوشر کوئی دے مینڈا کلام دای اوخلی ہے
کلامو چے پا دیارا دا متعلقہ حکومتی او فوزی چارواکو سارا درابیتے کولو حسا وکڑا نو دوی سرا په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان رزمک ډویژن د تاخیل شوال سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمیر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي د زرداری تیره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول غونډیزه غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایهکاري او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض موساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاقي رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوسو کو نو د دا آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زمونږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وای په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېر ضروری دي او د دې با په ملکی مستقبل خو اثرات وی. د اجمل وزیر وینا وا
افغانستان پر کے کم میگا پروجیکٹ سی او اناؤنس کری تھی کم روپ سے کوریڈور کے حوالے باندھے مختلف لیڈران و مختلف پروونسز گریونسز تھا پدے کے خیبر پختونخوا گریونسز تھا پدے کے بلوچستان گریونسز تھا پدے حوالے تھا کہ کم میٹنگ دے ڈیر امپورٹنٹ ہے پکار دا دے کہ پدے کے کم از کم اکانومی دے پاکستان کے کم فیوچر دے ارے حوالے کم فیصلے کی گی پر کنسنسز دے دو پدے حقلا زدے تھا دیر پہا نظر گورم ہو دے دے بڑے خواہ اثر
خوبل طرف تھا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وائی اوس د دې غونډو هیڅ فائدې نشته او دا یوازې د اولس ترګو کې د شګې اچولو برابر دی دی وایي
دا سیاسي پارټي چې کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پوری په دې ملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي واجه دا چې دا غوښ خپل څه مفادات په دې کې چې کله د چین صدر راغې او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فاټه دپاره ډېره نقصاني منصوبه ده
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیره د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان بخنه غواړم تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د خیبر پختونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پختونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوي دي د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا ویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپلې صوبې حقونه غواړي غلام غوث تفصیل لري
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي
Balkanization of Yugoslavia is not a thing. Some of these are good. But it's a good thing that the Pakistani of the Kyo strategic importance. Okay, then the Kyo strategic importance is a mother, the Mungo of the Fatah of the Kyo. The Fatah Telema, the establishment Telema.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي
بلو ډیر اسماعیل خان باندې تیرې دوه بیا په کوادو ته جناب والا ته یو سو حل کو د پاره اسلام آباد کې چې ترنه کولې شو او امیر سن پارٹی ان شاء الله سره د خپل ممبرانو سره د خپل منګانو سره د خپل سنډرانو سره د خپل عوامو باندې تاسو سره په اسلام آباد کې ولاړی
خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبایي حکومت نیوکې وکړې
دغه صوبې کې د مرور خلکو حکومت دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي دنیا نه فایده وچرته کې او دنیا نه څه شره واخلي زه شعبه شریف ته داد او تحسین ورکوم شعبه شریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي زه پنجاب ترجمانی نه کوم زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم هغه خلک پیسې غواړي چې هغه پیسې خرج کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره جنافکرشي
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده سوګه هڅه ده چې د پنجاب وزیر اعلی شیا کلاشو او د ګروپ ته وزیر اعظم دی او د چینا د پرزیدنت کا دورہ دا ہے جے کڑی دا کیسے پنجاب دا ہو کڑیا دلتا کی پرنما مو راسے دلتا چاپوں دے دلتا سادیا وری دے دلتا شکنینو سرا جلتے ازوں پر اس وقت خو تابران دی گرانی کی دا پر دان سر مرگی کو دیز مو مخکشی مو ور سرا شو دا پر دا شکنے کیس دا فیل دے گورنمنٹ مو رانی
دا یادونی ول دا چی 13 ورځ د اسمبلی د غونډي د دې بحث نه وړاندې په پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یو پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لاري په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه نن سهار په پیښور کې د ګلبهار تانی سره نږدې په یو 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې د پیښې کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پوز غږ کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د روان عملیات شفاف کړي او ولسي وګړي دې له مرګ جوبلې او تاوانونو وژغوري. د کمیشن مشر زورا یوسف مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي قبایلي سیمو کې چې کومه جګړه روانه ده نو بېله شکه پکې ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. په کابل کې د هند سفیر امر سن هوایی دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق هغه ده کنه کومه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله خودرې ده چې په دریو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی او امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکې بیړۍ له یمنه خوځېږي چې ښایي حوثي یاغیانو ته به یې وسلې وروړلې وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابی اکرم خان نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي ستي.
مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهدارۍ د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهدارۍ د منصوبه د خرابولو غوندې به وي. خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده پکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس به خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر اوچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي. بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجهې شته. خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویل شي وو چې د راهدارۍ لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهدارۍ کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده او په میډیا کې دا خبره راغلی چې د راهدارۍ په اړه کمې متنازع خبرې شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلې وي. ادارې وایي دا د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او باغی حکمرانی په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورت کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستانی ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو دا غیر ډیر کم شمیر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې. حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. ادارې لیکي د یو قوم په حیث موږ له به سوچ بدلول وي. د اولس ړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چېرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځني اشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بلپلو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼه په یوه لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په عین حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډېره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د ښکېله لکه څنګه چې په کار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یې د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شي دي. روزپانی لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژۍ او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه وخت وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خفګان څرګند کړ. غواړم د برمتاو کورنیو ته خپل خفګان او تسلیت څرګند کړم په خواشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او یو ایټالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې مڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینسټاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای آی ډی کارکوونکی وو او په پاکستان کې پر یوه قرارداد کار کاوه د 2013 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینسټاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 9 کلن جوانی لوپورتو په یوې ایټالوي مرستندوی مؤسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبع احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوی دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوی دلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولی. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غني څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژي کې خاموشي د ولسمشر غنی مشهور وینا د ابهام صدر پر غوړولای جوت شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړې. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د دې هیواد د پوزمشر ترقی وروسته سعودي عربستان ته تللی چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عربستان غوښتنه رد کړه. نور تفصیل له پیښور زبی الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړې او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بېطرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سره غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلی دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي پاکستان به دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د یو سیډنیز رپورټ پر اساس په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک موضوع څېړلې ده. په خبرونه کې به واورئ چې آیا افغان ولس د پارلمان له کارونو راضي دي او کنه، همدارز ولس باید د پارلمان استازي په څه ډول منتخب کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د پارلمان په کارونو کې پر نیمګړتیاو هم خبرې کړې دي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسمشر دندې څه دي؟ ولسمشر څومره واک لري او د خپل واک تر مخه څه کولی شي؟ د پارلمان دندې څه دي؟ پارلمان څومره واک لري؟ د افغانستان پارلمان په تیرو دوو دورو کې څومره کار کړی دی؟ د ولسي جرګې په کارونو کې څومره نیمګړتیاوې دي؟ آیا افغان ولس د خپل پارلمان له کارونو راضي دی او که څنګه؟ همداراز د راتلونکي پارلماني انتخاباتو په لړ کې ولس باید د خپلو استازو ټاکلو لپاره کومې خبرې په پام کې وساتي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د څېړنې او د بیلابیلو ادارو او حکومت د کارونو ارزونې ادارې ARIU په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د دولت د درې مهمو څانګو یعنی انتظامی یا حکومت، پارلمان او سترې محکمې د کارونو جاج اخیستی دی. رپورت وایي په افغانستان کې ولسمشر پراخ اختیارات او دندې لري او همداراز پارلمان هم ډېرې دندې لري. د رپورت تر مخه په افغانستان کې پارلمان په خپلو دوو مودو کې هومره کار نه دی کړی څومره چې ورڅخه اساسي قانون غوښتنه کوي. د څېړنو او ارزونې ادارې ARIU په خپل رپورت کې ویلي د افغانستان پارلمان د قانون جوړونې ترڅنګ د حکومت کارونو ارزونې دنده لري چې په سمه توګه یې نه ده ترسره کړې.
په نننۍ خبرونه کې مول له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو د افغانستان د ولسمشر او د پارلمان د دندو او واک په اړه پوښتنې کړې دي. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون یا آئین تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامي مشر وي. منګل شیرزاد وایي ولسمشر ځینې نورې دندې هم لري چې د هغې لپاره د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان سلا ضروري ده، لکه یو بل هیواد ته د ملي سرتیرو استول. د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني. منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار وي.
افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي. او د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې اګریمان دی باورلی چې دی هغه هم رئیس جمهور لخوا نمانل کېږي.
اورېدونکو، دا وي د ولسمشر مهمې دندې او د هغه د واک دایره. وس په خبرونه کې د افغانستان د پارلمان دندو او واک ته ګورو. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان تر ټولو مهمه دنده د قوانینو جوړول او د قوانینو منظوري او د هغوی بدلون دی، او د بودیجې منظوري او نظارت هم د پارلمان مهمه دنده ده.
پارلمان لکه د افغانستان د درېګونو قواو نه یوه قوه ده، چې مثلا اجرایه قوه ده، حکومت ده، وخت خوا کې محکمه او قضا ده، او بیلته پارلمان ده. پارلمان د ټولو غټ کار ده، هغه د قوانینو جوړول دي، د قوانینو پاس کول دي، او نور سره خوا کې د حکومت په کارونو باندې نظارت ده، څارنه ده، ځینې فوقالعاده کارونه نور هم کولای شي چې لاړ شي عملا د اداراتو کې حکومت نورو ادارو ته لاړ شي، اولته د وزیرانو او د نورو رئیسانو د دې خلکو کارونه تفتیش وکړي وګرځي، او ورسره څنګ کې د ټولو غټ کار چې دا د بودیجې پاس کول دي، چې بعد بودیجه پاس شي چې هغه په متوازن شکل هغه کې لومړیتوبونه په نظر کې ونیول شي، د خلکو د خوښ د هغو مطابق ضرورتو مطابق هغه منطقې لپاره چې بودیجه ګڼل کېږي، که دوی دا پاس نه کړي نو هغه بودیجه نه پاس کېږي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې پارلمان تقریبا ډېر لوی کار ولرلی ده، او هغه ته ټول غټ کار دی، هغه د قوانینو جوړول دي او د حکومت په کړنو باندې نظارت ده.
د افغانستان څېړنو او د بېلابېلو ادارو کارونو ارزونې ادارې ARIU د رپورټ په رڼا کې مې له خوشحال خلیل پوښتنه وکړه چې آیا په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې د افغانستان پارلمان یا ملي شورا خپلې هغه دندې ترسره کړي دي چې ورته په اساسي قانون کې ورکړل شوي دي او که نه. خلیل وایي که د ولس نظر ته ولیدل شي نو خلک په مجموع کې د افغانستان له حکومته او نظام
دامه راضی نه ښکاری او پارلمان هم خپل دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې.
په کومه مجموعه کې د پارلمان باره کې د خلکو نظریات ته وګورو، د خلکو فکر سوچ ته وګورو، نو خلک معمولا د افغانستان په مجموعه کې د افغانستان له حکومت یا له دغه نظام چندان راضی نه دي. یعنی دا رضایت ملت لري چې ولې راضی نه دي. ځینې ځانو کې راضی نه دي. مثلا پارلمان ډېر قوانین جوړ کړي په دې تېرو دیارلسو کلو کښې، خو هغه قوانین عملي شوي نه دي. عملي کول د اجرایه قوې کار ده، خو بهرحال پارلمان قوانین جوړ کړي خو اجرایه قوې هغه تطبیق کړي نه دي. نو خلک فکر کوي چې ځینې پارلمان څه نه دي کړي. او بله خوا ته چې دا پارلمان جازه نه ده چې قوانین جوړ کړي چې هغه اصلا د دوی خپل ابتکار نه و، مثلا یا دوی خپله په دې کوم سوچ نه و کړی. مربوطه ادارو نه ورته قوانین راغلي او دوی مختلف ملاحظاتو په اساس باندې ټاکل شوي دي، خپلو خلکو نظریات او دا خبرې په نظر کښې نه دي نیولي تر ډېره پورې. پارلمان باید تشخیص وکړي چې په دغه برخه کښې قانون جوړولو ته ضرورت شته ده، خو دوی تر اوسه پورې داسې کوم کار نه ده کړی. بغیر له یو مورد نه چې هغه د خپلو هغه پخواني جنګي مجرمینو د بخلو په باره کښې
خلیل وای خلک هم په دې خبره نه پوهېږي چې د پارلمان دندې څه دي. له دې سره سره وکیلانو په انتخاباتي کمپینونو کښې له ولس سره هغه ژمنې کړې وې چې د پارلمان کار نه وي.
یو خو د خلکو اصلا دې باندې سر خلاص ده، زیاتو خلکو چې د پارلمان دندې څه ده، او بیا چې ځینو خلکو خلاص هم ده، هغه هم د دې خلکو پارلمانیانو یا دې خلکو کارونو ته چې ګوري، دوی د قانون جوړوونکو په توګه برخورد نه ده کړی، چلند نه ده کړی، یا ابیخل دوی وکیلانو خپلو خلکو ته نه دي ویلي چې زمونږ دندې څه دي. لکه دوی اکثره په خپلو انتخاباتي کمپنیونو کښې هغه ژمنې خلکو سره کړی دی چې اصلا د دوی په واک او صلاحیت کښې نه راتللې. نو طبعاً دوی چې کله غټې ژمنې کوي خلکو سره او دلته پارلمان ته را ځي، نو بیا هغه کارونه دوی پورې هېڅ اړه نه لري. نو خلک فکر کوي چې دې خلکو مونږ ته دروغ وویل، اعتبار د پارلمان او د خلکو ختم شوی.
د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د پارلمان غړي باید د خپلو سیمو، کلیو او ولایتونو د ولس مسئلې په پام کښې ونیسي او له خلکو سره په رابطه کښې واوسي.
کله چې سړی پارلمان ته را ځي، نو هغه باید خپل ولس سره، خلکو سره مسلسل رابطه وساتي، د هغو خلکو ستونزې، مشکلات او دا ولسي کارونه باید سره سنبال کړي. د عقل که نور نه وي، هر وکیل باید یو ولسي دفتر ولري، یو ولسي نمبر ولري چې خلک وکولی شي د هغو له طریقه دوی سره اړیکه ونیسي. خو دوی چې مونږ ګورو، رپورټونه ګورو، د خلکو هغه نارضایتۍ کچه ګورو، نو دوی ته اکثره داسې وکیلان دي چې اصلا خپل ولایت ته تللي نه دي، خپل کلي ته تللي نه دي.
خوشحال خلیل د پارلمان د سم فعالیت نه کولو یو لامل دا هم بولي چې په پارلماني انتخاباتو کښې ډېر زورواکان هم وکیلان شول چې د ولس غوښتنو ته یې لومړیتوب نه ورکاوه.
بله خبره دا ده چې دلته زیات شمېر وکیلان هغه انتخابات کښې موسو دغه دوه دورې دي کښې ځینې زورواکان راغلل، ځینې خلک په رشو هغه په تقلب او په اختلاف راغلل. نو دغه شین دي دغه پارلمان په مشروعیت سره صدمه رسولې ده. کله چې بیا دا انتخابات هم دین جاري شي او په مجموع کښې دغه ډیموکراتیکه پروسه باندې خلکو اعتبار او راکته شي،
ټاکل شوې چې سږ کال په افغانستان کښې پارلماني انتخابات وشي. که په تېرو دوو پارلماني ټاکنو کښې د پارلمان غړو د ولس غوښتنې په سم ډول نه دي پوره کړې، نو ولس ته څه په کار دي چې په کوم اساس دا ځل خپل استازي وټاکي؟ خوشحال خلیل وایي لومړی خو ولس باید په هر صورت کښې په انتخاباتو کښې برخه واخلي. دویم دا چې ولس باید هغه کسان وټاکي چې پوهه ولري او د خپل کار کولو صلاحیت ولري.
انتخاباتو باره کښې یو ډېره مشهوره جمله داسې ده، که ته په انتخاباتو کښې اشتراک وکړې که ونه کړې که نه، نو که ته اشتراک ونه کړې نو هغه ستا چې خوښ نه وي هغه سړی به انتخاباتو ته را ځي. نو هغه نه ښه ده چې ته په انتخاباتو کښې برخه واخلې او هغه کوم کس چې تا ته ابیعقل دي، ځینې قاندانو له منځه مطلوب ښکاري، هغه ته رایه ورکړې. نو هغه سړی به څنګه پېژنې؟ هغه به هغسې پېژنې چې د هغه ژمنې به ګورې، تعهدات به یې ګورې، کار به یې ګورې. که ته وغواړې که ونه غواړې، نو ته پارلمان کښې باید نماینده ولرې، او نو چې نماینده ولرې یو څوک را ځي که بل څوک را ځي، ستا په سرنوشت باندې، تا برخلیک باندې پرېکړه کړي، تصمیم نیسي، نو ښه دا ده چې ته ښه سړی پارلمان ته ولېږې. او د فساد او د دغه د تقلب یا نورو درغلۍ چې که چېرته ممکن وي دا مسایل شته، نو د دې مخنیوی خلک کولی شي، ولس کولی شي چې پارلمان ته هغه کسان ولېږي چې هغه اول خو پوهه ولري، دوم دا ده چې تعهد ولري خلکو سره، دریم دا ده چې هغه کار چې ځای ته پلېږي د هغه د کولو صلاحیت ولري، یا بل مستقیما خلکو سره په تماس کښې وسي، د دوی له منځه راپورته شوی ته شي او د دوی غوندې وي، د دوی غوندې فکر وشي او د دوی مسایل درک کړی شي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي چې که ولس د قومي رابطو یا پیسو په ذریعه کسان منتخب کړي، نو بیا نه یوازې خپل ځان ته تاوان رسوي بلکې د افغانستان راتلونکی هم خرابوي.
که چېرته دلته مثلا دوی په قومي رابطو، مثلا په ګوندي رابطو یا نورو ځینې رابطو په حساب باندې د پیسو او د نورو مسایلو په سر باندې یو چا سره کېږي، نو خپله آینده هم خرابه شي او د افغانستان آینده هم خرابوي.
لکه من یو تاسو ګورم دا اوس چې وکیلان څه چې اصلا پارلمان ته راځي نو یا ځینې ور کوي خپل کلي پور سره رابطه نه لري نو بیا هدف یو چې هم مثلا موجود نه ده چې لار هم نشته چې وکیل بیا دغه پارلمان نه راوباسي
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د ولسمشر او پارلمان د دندو او واک په اړه معلومات ترکړل. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولس د پارلمان له کار راضي نه ښکاري. پوهان وایي په تیرو دوو دورو کې د افغانستان پارلمان خپلې ډېرې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړې. د دوی په اند د افغانستان ولس باید د پارلمان په سګنۍ وټاکنو کې داسې استازي منتخب کړي چې په ولس کې ریښه ولري، پوهه ولري، د خپل ولس له مسئلو او اړتیاو خبر وي او د هغوی اړتیاو د پوره کولو صلاحیت ولري. دا ونننۍ خبرونه. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.